نور بس دی و نیز خبرونه تاسو ته چلوي. خو دا شیبه سالم محمد سالی استودیو ته راغله ده، وخت 12 بجې دی او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځونو ترمنځ وسلواله نشته پیل سوې ده. د خوست د امنیت قومندانۍ سرپرست ویلي چې نشته هغه وخت پیل سوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل دې خواته راواوړي. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. په سرپل ولایت کې پر یوه پوستا د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 11 تنه وژل سوي دي. ځینې سرچینې وایي چې وژل سوي کسان ولسي پاڅونوال دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس ویلي وسلوالو طالبانو تیره شپه 11 بجې د سنگچارک ولسوالۍ په تیبیر کلي کې پر 15 پوستې حمله وکړه. په نورو امنیتي خبرونو کې راغلي چې په هرات کې د دولت وسلوالو مخالفانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو لس تنه وژل سوي. بلخوا په اروزګان ولایت کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 12 تنه نور ژوبل سوي دي. متحده عرب امارات د افغان دولت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړی دی. پرون په همدې اړه په افغانستان کې د متحده عرب امارات سرپرست سفیر عیسا المزوري د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار هنیف اتمر سره خبرې کړې دي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت لري. په کندهار کې پرون د نورو ولایتونو په څیر د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه پیل شوه. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم یې د لرې واټنه کروز توغندۍ ازمویلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ که دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ورباندې د حملې لپاره پوره چمتووالی لري. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې لکه فرانسې او بریتانیا پرون پر سوریې هوایي حملې پیل کړې.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکسته سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه د نیم ساعت لپاره درته زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې قدر من اوریدونکو پوهیږي د نور بسته خبرونه هغه مرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي. د اونۍ په جریان کې زموږ کومه شمېره چې فعاله وي او دغه مېرمنې چې له ورته ستونزو سره مخ کیږي کولی شي د 0909-799-006 شمېره په دې شمېره را سره تماس ونیسي. او اوس مو دوه شمېرې فعاله دي، کولی شي چې همدا اوس را سره اړیکه ونیسي او د خبرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظر او که کوم پوښتنه هم لري شریکه کړئ. د خبرونې نننۍ موضوع دا ده چې په تیرې اونۍ کې یوې مېرمنې له غزنی څخه له موږ سره تماس نیولی و او دې ویل چې 15 کېږي خاوند یې پریښی ده او له هغې وروسته په داسې حال کې چې طلاق یې هم نه دی ورکړی د غزنی عدلي او قضایي بنسټونو ته ورغلې مراجعه کړې او هغوی تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدن نه ده کړې او دی ورته ویلي چې دوی هم نشي کولی چې د خاوند حاضر کړي. نو همدې ته ورته چې د یو مثال د نورې قضایا ویشته دي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي نو عدلي او قضایي بنسټونو ته چې مراجعه کوي په یو شکل هغه ستونزه چې باید په وخت حل شي نه حل کیږي او مختلفې ستونزې ورته لیدل کیږي یا دلایل مختلف وي. په همدې مسله سره غږیږو. په خپرونه کې مېلمنې هم لرو کېدای شي تر څو شېبو راورسیږي. مریم احمدي او فرشته سروري چې په همدې مسله غږیږو چې په افغانستان کې مشخصه توګه په عدلي او قضایي بنسټونو کې څنګه کېدای شي چې افغان مېرمنې چې له ستونزو سره مخ دي عدالت ته ورسیږي، همدغه ستونزې څه دي او پر وړاندې باید کوم جدي ګامونه واخیستل شي. ټلیفون شمیرې تکراروم 0909-1540-0725-55 دا مو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولی شئ را سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو. سلام، ستړي مشي، خبرونه ته راغلی. کزما غاورې مهرباني وکړئ.
Thank you. الو
مهرباني خبرون ته خراغ لیرو
مننه سلامونه علی رحمت پښتنه مینه پردي سبتا ته او ګرانه میلمنو ته او د رادیو تر څنګ نه دبرې مینه نه کو برخه اخیستونکو ته هیله کوم چې روغ جوړول
مننه کوم مهرباني خبرون ته خراغ لی که پښتنه لري مطرح کا او که نظر در سره غواړي شریک کی مهرباني
مننه کوم څنګه باندې سره د ټلیفون طریقه باندې او مرزو کله سره ترکان کی پردي سبدا بډی رسوي
اوخه لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مول چې یو مرمنه د غزنی نه لمون سره تماس نیولای وو 15 کال کېږي خاوند پریخي او نه طلاق ورکړي دغه مرمنه شکایت درلوده چې غزنی عدلی او قضایی بنسټونو ته څو ځله ورغلی اما تر اوسه پورې نه د دغه مرمنه ستونزه حل کړي او نه د قناعت وړ ځواب ورکړی ده یعنی کله افغان مرمنې له ورته ستونزو سره مخامخ کېږي نو څنګه کېدای شي چې دوی عدالت ته ورسیږي د افغانستان په موجوده عدلی او قضایی بنسټونو کې کومې ستونزې موجود دي کېدای شي تاسو د خپلې سیمې مبارک امر ته وای
مننه وکړم ډیره ښایسته پر کای موجوده پر دې صاحب کنه دا که خو نشانه طلا د دې کار نه دی شوای چې څوک دې واده پر سبا کری او بیا دې پری دې بیا دې طلاق نه ورته ورکړي ان شاء الله دا کار خو نه دی شوای او دا که نو دې خدای دې ورته حال کې کنه مثال دې په طلاق ته ورته ورکړي یا دې بیا بیرته سره هغه وکړي نو دا خو ښه کار نه دی کنه چې واده خو د وسره کړی او طلاق نه ورکوي او بعد پری شي نو دا خو ولاک زما په ذهن کې دا به کار نه وي
بلې ډیر مننه کوم تنګوال صاحب په کور ودان قدمونه ورېدونکو لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مولا تاسو سره شمنه کړی و چې په خبرونه کې ملمنی هم لرو زموږ ملمنی را ورسېدلې مریم احمدی او فرشته سروري خبرونه ته خراغلې تر مخکې در دې چې تاسو راشي یو موضوع چې تیرونه کې مونږه یو ورېدونکو و چې دوی د غزنی نه له مونږ سره تماس نیولای و یو مېرمنه و دغه مېرمنه تقریبا ویل چې 15 کال کېږي دوی مېرمن البته خاوند پریخي او دغه مېرمن به سرنوشت ده عدلی او قضایی ارګانونو ته ورغلي په متعدد شکل باندې اما تر اوسه پورې رسیدنه ورته نه ده شوې او دوی استدلال وېدا دی چې خاوند موږ نشو پیدا کولای خاوند په هلمند کې ده او ته باید خپل خاوند حاضر کې نو په همدغه شکل باندې ستونزه پاتې او ورستر بلې وای چې زما ورځنی ژوند خرابېږي او دغه ستونزه سره مخ یم همدې مسله باندې به هم کېدای شي بحث ولرو بیا په ټوله کې د خو یو مثال کېدای شي مهرباني وکړئ
پرمه د خدای تاسو ته تعالی زه هم سلامونه په خپل واسه سره د ازادي راډیو ټول او ریډینګ ته وړاندې کوم رښتیا هم چې د شوزو فرشته سروري ما په حقوقي او قضایي چارو کې یعنی د په کار پخته یم او فعلا د دولت وظیفه لرم چې د مختلف مسایل بخښو کې لکه د شوزو د تخوهی یا مثلا حق خوشتنی په باره کې یا مثلا د لوړ زده کړو په باره کې یا مثلا د انتخابات په مسله کې یا د همدې ټول مسایل کې یعنی ما فعالیتونه کړې دي چې خصوصا مدني فعالیتونه دي او د وکالت دفاع موضوعاتي
بله هم دغه مسله چې مخکې مې تشریح کړه بل اخره دغه مېرمن چې څنګه کېدای شي د ته ورته قضایا وي لکه کوم طریقه حل شي او بل اخره دغه ستونزې شته دي څنګه وساس په ټولنه
متاسفانه زموږ په ټولنه کې ډېر مشکلات شته چې خصوصا د ښځو په برخه کې ښځې واقعا نه یوازې چې یو د جنگ اولین تاثیرات چې راځي پر ښځو باندې دي دا د یو اقتصادي مشکلات یوې خوا لري مثلا د ادم سواد موضوع ده چې سواد نه په مکمل شکل نه لري دي او دا چې مثلا دی وخت مشکلات ارسي نو دی هر مجید چې دی مراجعه کوي دی اول نس کولای چې مثلا خپل خواست یا خپل غوښتنه چې یا کوم حق چې هغه دی په شرط سره دی بیان کړی سي او طرف مقابل پوه کړی سي. دوهم دا چې مشکلات دی ته په اجتماع کې دی، یو دا چې مثلا فاميلي مشکلات دي او بل هم د ټولنې مشکلات دي. نو په لن شکل کې وایو چې دغه څه ورته پېښې چې مثلا شخصي ورزي مختلفو نهادو ته، اول زما په نظر دا ده چې بیا هم موږ تلاش وکړو پر دې باندې چې په عدلي او قضایي چارو کې د ښځو ونډه ډېره کړو، یعنی ښځې په حیث د قاضي، په حیث د وکیل مدافع، د دې هلته تعین وګمرو. په دې شکل سره یو ښځه د یو ښځې مشکلات ډېر ښه درک کولی سي او کولی سي چې هغوی ته رسیدګي وکړي.
بله، تاسو ته بېرته راګرځم. احمدي صاحب، تاسو هم فکر کوئ چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د مېرمنو یا د نجونو د ونډې په زیاتېدو باندې کېدای شي دغه کوم ستونزې چې افغان مېرمنې ورسره مخامخې دي د دې په حل کې مؤثره تمام شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و تمام دستاندرکاران برنامه رادیو صدای آزادی و شنونده های شما. در قسمتی که بی‌عدالتی در کشور ما متاسفانه حاکم است در سطوح مختلف، قبل از اینکه ما صحبت‌های خود آغاز بکنم، ما باید خود معرفی بکنم. مریم احمدی هستم، وکیل اسبق شورای ولایتی کابل و رئیس یک نهاد اجتماعی به نام انجمن اجتماعی صنایع بی‌وزنان جنوب غرب کابل. وضعیت که ما می‌بینیم متاسفانه قسم است که خانم‌ها خصوصا قشر محروم جامعه ما هستند و دسترسی به عدالت در ارگان‌های عدلی و قضایی و قسمی که انتظار می‌رفت و انتظار می‌ره ندارن. وزارت محترم امور زنان هم در این قسمت کدام گام عملی نورداشته. متاسفانه همیشه وقت گپشانی است که ما یک نهاد پالیسی ساز هستیم، یک وزارت پالیسی ساز هستیم، فقط مسائل جندر در نظر گرفتن که در بعض ارگان ها خانما باشن، حضور داشته باشن به شکل مساویانه، که او را متاسفانه بستگی به مرابط های شخصی و واسطه ها داره، که او را ما به شکل عادلانه نمیبینیم که نظر به لیاقت کدام خانم در یک جای در یک موقف تعیین شوه.
پس چطور میشه که مشکل گفتین پیش سروری صاحب اشاره کرد که رای حل اینمی است که باید خانما گماشته شود، چطور میشه که مشکل حل شود؟ شما از واسطه گفتین، رای حل عملی چی است؟
خب رای حل عملی است که وقتی که خانما به یک ارگان مراجعه میکنن، زیادتر خانما به حوزه‌های مختلفی که در اونجا زندگی میکنن مراجعه میکنن و چشم امیدشان این است که حداقل حوزه‌های پلیس همکاریشان بکنه و بخش خشونت علیه زنان هم اونا دارن، ریاست بخش خشونت علیه زنان دارن. وقتی اونجا میرن مراجعه میکنن، متاسفانه به یک نوع بهره برداری میشه خانما و متاسفانه امراشون خشونت زیادتر شده میره، به جایی که کمتر شده بره به یک نوع تقاضاها صورت میگیره که خانما بیزار میشن از اینکه برن به اوزا مراجعه بکنن، چون متاسفانه اینمی مشکلات وجود داره. فساد اداری، فساد اخلاقی یکی از مشکلات اصلی و اساسی جامعه ماست. در این قسمت ایجاب میکنه که وزارت امور زنان همراه با ریاست حقوق ولایت کابل یک هم آهنگی داشته باشن در هر ولایت، در هر ولسوالی، ریاست را به خاطر رفع مشکلات و محدودیت ها بر خانما ایجاد بکنن، به شکل رایگان دروازه حکومت باید به روی مردم واز باشه، خصوصا البته از طرف وزارت امور زنان و ارگانهای عدلی و قضایی بلد. مشترکن اما هنگی شوه و بخش مشوردی داشته باشن به شکل بلد. رایگان بر خانما به خاطر دسترسی به عدالت.
احمدی صاحب، به شما پس بر میگردیم. سروری صاحب، دستونزو پرابطه تاسو میشاره وکره سونزشته، مختلف ارگانون هم شته دی یا ده خزود حقون و مدافع بنسطونه دی، دوی هم پا دی برخی که کار که یاد اقل تاسو ده دوی کم فعالیتونه چی لری، چوم را تاسو ده راضی هسته یا ده قناعت وردی تاسو ده؟
در دیر حد پری در نهادونه محصر تمام سویدی یعنی کچری بیا هم یعنی د سترحس بیا هم یو نه هات چې د شوزو په برخه کې فعالیت وکي د ډیر شته یعنی موجودات د دې موثر ده ولې په شرط دي چې د خپل کارونه تر شاو لاندې خلاصه نه کی یا تر عمومي جلسات چې مثلا د مصرف پر کې یا په ادارات کې د مثلا گزارشات ور کې یا یو گزارش وړي یعنی تر دې محدود نه کی یعنی په شوار کې کم د مشخص مشکلات په عموم کې نه سره حلېږي ولی دا ده چې دی باید مثلا یو نظارتي ادارات ولري نظارتي ادارات په دې معنی چې مثلا دی پر هر ادارې فشار واچي چې مثلا په ادارات کې یو عملیات جندر یا چې هغه ادارات چې مثلا یا هغه ځینې چې په هغه کې وکولی شي چې ښځې په آزاد شکل سره ورسي هلته خپل شکایت وړاندې کړي نه یوازې د یو ادارې کارمنده بلکې د نور ادارات د اداراتو څخه چې راځي یا مثلا د نورو د کلیو د ښارو د دې ځای څخه چې په شکایت باندې راځي دوی ته مثلا مراجعه وکړي که چېرې دولت یعنی په دې برخه کې سمه پالیسي ونه لري یا مثلا تکمیل نه وي نو دا د دغه ساس په اند د موسسات چې دي یا مثلا حقوقي یا بشري سرچینې چې دي یا جامع مدني ټولنې چې دي دغه ټوله باید سره مثلا سره ګډ شي او پر دې باندې مثلا بحث وکړي چې دوی څنګه کولی شي چې په اداراتو کې خپل په اداراتو کې داسې مرکز یا داسې اداره جوړ شي چې هغوی وکولی شي چې دغه داسې مشکلات چې مثلا یو ښځینه دي خپل حق غواړي او د هغې غږ هلته نه اورېدل کېږي هغه ته ورسي یعنی دا به بالاخره دي چې یعنی د هغې ښځې چې که چېرې یو مشکل ولري نو یوازې هغه یو اجرایوي ارګان نه ده یعنی حقوق بشر اجرایوي ارګان نه ده خانه های امن اجرایوي ارګان نه ده وزارت امور زنان اجرایوي ارګانونه نه دي ولی دې تر حده پورې دی کولی شي چې دغه اجرایوي ارګانونه چې دلته دي په مثلا قضا ده د قضا ده یا مثلا وزارت عدلیه ده څارنوالي ده دي ده په دې کې د دې ښځو پر حقوقو باندې یا د ښځو د چې کوم مشکلات لري په دې باندې دي نظر اوسي او د دې مشکلات په شان سره واقعي
بله احمدي صاحب سروري صاحب اشاره کړلن کې از موجودیت بخش هایی که میتونه به رسیدگی داشته باشه و مسائل همچو خشونت علیه زن و در ادارات دولتی مشکل یک مشکل اساسی است که ادارات موجود است اما وقت کارکرد و نتیجهش که انتظار میره به او شکل نیست چه فکر میکنین که چطور میتونیم حداقل نهادهایی که موجود است کارا شوه و شکایتی که برشان صورت میگیره بر ازو رسیدگی شوه و کارشان مقطعی نباشه؟
قسمه که شما هم در جریان هستین و بانو سروری هم اشاره کردن در این رابطه مراکز هم وجود داره به خاطر دادرسی و عدالت خواهی بر خانما چی نهادهای عدلی و قضایی هستن چی مثلا جامعه مدنی هستن شما متوجه هستین که جامعه مدنی متاسفانه گیدشان دفعتن معامله میشن و به طرف سیاسی شدن میرن و به خاطر موقعیت و موقف مبارزه میکنن متاسفانه به جایی که مسائل اجتماعی را بررسی بکنن و خدمت صادقانه بر جامعه بکنن متاسفانه برعکسش میشه اکثرا ما وقتی که میبینیم جامعه مدنی به شکل پروژه‌ای کارایشان پیش میره تا جایی را که ما معلومات داریم به جایی که به شکل پروسه پیش بره و برنامه عملی داشته باشن و جلسات تشریفاتی نداشته باشن و دادرسی و عدالت خواهی را به شکل درست اساسیش بر خانم انجام بدن بخش مسائل عدلی و قضایی که موجودیت داره بله او را ما میپذیریم که ریاست من خشونت علی زنان وجود داره اما او قسم که انتظار میره که باید به مشکلات خانما رسیدگی شوه ما به چشم خود میبینم چون خانما بسیار سرگردان هستن بخش های مختلف را آلا ایجاد کردن بخش خشونت علی زنان البته ریاستش یک بخش را البته به قماندانی ولایت کابل راجع میکنن در ریاست حقوق ریاست حقوق هم مشکلات مردم راجع میکنن به ریاست حقوق مرکزی که آلدو در وزیر اکبر خان است خلاصه به یک نوع نه به یک نوع خانما سرگردان هستند اگر یک آدرس مشخص واحد می بود که حداقل مشکلات خانما را بررسی میکرد و به اجرا میگذاشت، که خود سارنوالی رفع خشونت علیه زنا بود، او بهتر بود نسبت به این که یک بخش خانما را بر ریاست حقوق ولایت کابل راجع میکنن و اونا هم احساس مسئولیت نمیکنن، فعلا رد میکنن یک مسئله را، میگن که ما یک ماه میشه که بر ما یک فرمان آمده از طرف وزارت عدلیه که باید خانما بر ما راجع شود به ریاست حقوق مرکزی که او در وزیر اکبر خان واقع است، که در اونجا هم خانما بسیار مشکلات دارن تا اونجا رسیدن و تا اونجا پیدا کردن. خلاصه رقم بر رقم سرگردانی بر خانما ایجاد شده متاسفانه.
بله.
و قبلا هم که شما در جریان بودین، خانما معمولا در اوضای مثلا پلیس مراجعه میکردن و همین خشونت ها وقتی که امرایشان صورت میگرفت و از خود اوضای پلیس راجع میشدن به نهادهای عدلی و قضایی که سارنوالی ولایت کابل بوده باشه یا ریاست ولایت کابل بوده باشه، با هر شکلش که بوده ما دیدیم متاسفانه که نتیجه نداره.
بله.
نتیجه نداره، شکل متاسفانه تبعیض منفی روان است علی زنان، یعنی مشکلاتشان به شکل جدی و عملی و عادلانه فیصله نمیشه متاسفانه.
بله، با شما پس بر میگردیم. قاری صاحب پشتون اړیکنی ولی سلام. قاری صاحب خبرونه تخرغلی.
بله محترم محمد علی سرجش، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او تاسو غلی مرمنیا ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. بار بار تاسو د خوشنط موضوع ټاکی، واقعا نو په افغانستان کې رواج دی او اوس د په وسنی حالت کې چې د یو طرف څخه نامنه ده او د بل طرف څخه بیکاری ده او د بل طرف څخه اغایه ده او د بل طرف څخه هر سړی هیڅ سړی خپل مسؤلیت ته متوجه نه دی. اصلا په افغانستان کې خلک د نورو پر ضد باندې خوشنط نه بولي، خیشه خو داسې بولي چې دا د کور یو مینځه ده. اصلا دا موږ چې خپلې نورې د ایوان په شکل خرڅو په کپر نور باندې درون ولور اخدام خوشنط دی، او کدا شي چې خپل نور و تعلیم ته نه پرېږدو دام خوشنط دی. هغه وهل و ترکل هغه خو لا ساسو د مېلمنی سیم پوښتنه دا ده، دغه خوشنط چې دغه رسیدګي ورته کېږي، یعنی دولت او خپل په مابین کې د خوشنط ورکولو په مابین کې څومره مانګي سره لري؟
بله، یعنی که ساسو پوښتنه مونږ سم اخیستی وي چې په خپله د حکومت او هغه بنسټونه چې په همدې برخه کې کار کوي که غیر حکومتي دي، اماهنګي څونه موجوده ده همداسې به وي؟ ډېر مننه کوم قاري صاحب. قاري صاحب پښتون و له فاریاب څخه اړیکه نیولې وه. یو بل اورېدونکی هم شته، دوی به هم را واخلو. سلام، ستړي مشي، خبرونه ته ښه راغلی. خالو دوی سره مو اړیکه پرې شوه. اورېدونکو د 0 9 9 0 0 6 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او خپل ستونزه راسره شریک کړئ. یو اورېدونکی لرو. سلام، خبرونه ته ښه راغلی. فکر کوم دوی سره څه تخنیکي ستونزه وه. پوښتنه د قاري صاحب تاسو به اخیستې وي، مهرباني وکړئ سروري صاحب تاسو کېدای شئ ځواب ورکړئ.
د دې ورور پښتنې ته به باید داسې ووایي چې دولت تر ډېره حده پورې، یعنی د خارجي ټولنې تر فشار لاندې ده، یعنی هغوی هم یعنی په هر جلساتو کې چې وایي هغوی د ښځو پر وړاندې باندې ډېر تاکید کوي چې باید په دولت کې سهم سي، او دا یو د تعهداتو د افغانستان د تعهداتو څخه وه چې باید په دوی په خپلو پالیسیګانو کې په خپلو اداراتو کې تر ډېره حده پورې د ښځو یا د نجونو د جذب د جاز پالیسی ولري او په دې برخه کې خپل تلاش وکړي. ولې دا چې څومره مدني ټولنې یا هغه خو بشر یا چې سرچینې کولی شي چې په دې کې هماهنګي وکړي د دولت سره، یعنی و تاثیرات ډېر مثبت روان دي. یعنی د دې په دغه کې چې څونه مثلا د ښځې کولی شي چې دې اول په یو یعنی زټو پټولو کولای او لنټو کولای سم چې دا هماهنګي ډیر شروانه ده په د دې کې چې دولت کولای سي چې دا چوندا او ستد یو ځنه یی دا چې د جامع مدني یا د حقوق بشري یو ځنه او هغه قانون دي چې د نړیوال ټولنې پر دې باندې ډیر غټ فوکس ده او د دې فعالیتونو ارزیابي کوي. په زمند د دې کې چې اوس د میډیا وستي ازادي د بیان سره په دې کې کچيري مثلا دغه ته او د انت چیرې دولت یې مثبت جواب ونه وای نو طبعا چې دولت تر انتقانو لاندې راځي او په دې خاطر باندې مدني ټولنې او انت دې حتی پر یعنی خپل قانوني غوښتنې چې یو هم هغه د قانون معنی خشونت علیه زنان وو چې دغه د مدني ټولنو د او د حقوق بشر تر فشار لاندې دغه قانون کې اگر چې په پارلمان کې مور ولدل چې ډیر مثلا خلک ورسره مثلا په ډیر کلکه د نه تصویبېدو تلاش کوه او همدارنګه د په دغه کې ولیدا تر یو فرمان تخنیک لاندې د رئیس جمهور دخوا د توشیص او فعلا نافذ ده. یعنی موږ کولای سو چې ووایو چې د مدني ټولنو او د بشري حقوقو هغه ارګانونه چې دي په دې کې ډیر موثر رول لري.
بله احمدي صاحب په فرمان شما میخواین چیزی اضافه بکنید؟
خواهش میکنم. ما با تایید گپای خواهر ما خانم سروری این را باید بگویم که به خاطر تبعیض مثبت باید از کار صورت بگیره، تلاش باید صورت بگیره، تمام ارگان ها باید از اما هنگ شوه به خاطر محرومیت های جامعه، به خاطر محروم ساخته، البته به خاطر حق میراث، حق ازدواج، حق تعلیم و تربیت در قسمت وضعیت خانم ها بانوان باید تلاش صورت بگیره، جامعه همگی اما هنگ شون، نهادهای اجتماعی، برادرای ما، علمای محترم در قسمت کلگی مسئول هستند. با عرف عنانات ناپسند در کشور باید مبارزه جدی صورت بگیره که یکی از منشه اصلی خشونت ها در افغانستان همی بحث است که ما متاسفانه بارها دیدیم که خشونت ها از همون جا منشه میگیره، وقتی که دختر را به شوهر میتن در برابر او گله میگیرن یا ولور میگیرن. اینمی خودش در شریعت هم ناجایز است، در اجتماع، در فرهنگ، در هر مسائل که ما بگویم ناجایز از کار درست نیست در برابر انسان پول گرفتن، این خودش خشونت بار است، یک نوع خشونت ایجاد میشه و زمینه به خاطر خود خشونت برابر میشه و با وجود میاره خشونت های فامیلی را تا نه. و مثلا اینه میگه پا وقتی که یک پسر پیسه نمی داشته باشه، بیچاره می باشه، محروم می باشه و طرف مقابل از او گله می خواهی یا ولور می خواهی یا با یک نوع تویانه می خواهی، اینی مسائل هاییست که از اینی مسائل ها باید از جلوگیری شوه. جدن شورای علما مسئولیت داره، وزارت امور زن ها البته به شکل عملی باید کار بکنه، خود حکومت دست به کار شوند، ریاست عدلی و قضایی باید در این قسمت همگی اما هنگ شوه و قانون من خشونت علی زنانم به اجرا گذاشته شوه. باید از عاملین قضایی هایی که متاسفانه خانم ها به قتل میرسه یا مورد لطکوب قرار میگیره، عاملینش باید به محکمه سپرده شوه.
بله احمدی
بخاطر عدالت.
بسیار زیاد تشکر. فرشته سروری مدنی فعال و مریم احمدی د کابل دولت شورا بخانه غری و مدنی فعال ډیر مننه چې خبرونه طرح لې قدرمن اوریدونکو له تاسو مننه کوم. د ونی پجریان کې 09 شپږ شمیره فعال وي، کولای شي هغه مرمنې چې لستون سره مخ دي له موږ سره تماس ونیسي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.
زما جانوی وی الله انا Shkara Deva.